سیم با پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. خوش آمدین نوریاس.
بله ست زمی عباس تاسو ستړی مشی. یو بل خبرونه پیل شو او رکی د افغانستان ملي امنیت شورا د پاکستان د لوړ پوړي چارواکي هغه خبره رد کړه چې ویلي دي د افغانستان د حکومت په غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکاری او تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د افغانستان د فوایدامي وزارت بیا هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په شمال کې د ناامنیو له امله د ورېښمو د لارې پروژه په افغانستان کې نه تطبیقیږي. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. خو لومړی به حمیده هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د ناتو دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسالې خبرې کوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه په افغانستان کې د حالاتو له خرابېدو اندېښنه لري. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان د سند ایالت په مرکز کې او د دې ایالت په نورو برخو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمیر له 900 څخه زیات شوی دی. پوره خبرونه واورئ. د ناتو دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسالې خبرې کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې پرون پیل شوې نن د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم ګډون وکړي. له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل شي او د دفاع وزیران به دغه راز په دې هېواد کې د ناتو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي. په ناتو کې د امریکا دایمي استازی وایي د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلیدونکي نوي ماموریت زیاته برخه جوړوي. دوګلاس لورد د دغه نوي ماموریت د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو ویل چې په دې نوي ماموریت کې به د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ او تجهیز ته دوام ورکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه په افغانستان کې د حالاتو له خرابېدو اندېښنه لري او باور یې څرګند کړی چې د دې هېواد له 24 ولایتونو څخه په 15 کې د اسلامي دولت وسله واله ډله فعاله ده. د روسیې خبري آژانس ایترتاس وایي ولسمشر پوتین پرون په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي چې د روسیې د نړیوالو چارو د شورا په بلنه ورغلی دی. ایترتاس د ولسمشر پوتین په حواله ویلي، موږ په افغانستان کې له روانو چارو تشویش لرو، هلته د طالبانو او حتی د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې د فعالیت زیاتېدل د اندېښنې وړ ګڼو. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هېواد د هوایي حریم څارنې ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې و چارواکي قاسم وفایي زاده پرون ازادۍ راډیو ته وویل له امریکا سره قرارداد د روانې میلادي میاشتې په پای کې بشپړېږي، خو امریکا ژمنه کړې چې نورې 2.5 میاشتې به زموږ د هوایي حریم د څارنې مسؤلیت واخلي. وفایي زاده څرګنده کړه چې د سپتمبر تر نیمایي وروسته به د افغانستان د هوایي حریم د څارنې چارې یو بل شرکت ته وسپارل شي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمیر له 900 زیات شوی دی. چارواکو پرون د ګرمۍ له امله د نورو شاوخوا 1590 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د هوا د ګرمېدو له امله د متاثرو خلکو د درملنې لپاره یې 9 ګرځنده مرکزونه جوړ کړي دي. د دې ادارې مشر جنرال اصغر نواز پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل
اس وقت پاکستان جو ہے موسمی تبدیلیات
دوائی پوست وقت کے پاکستان د چاپیریال د بدلی دول عمل پر ډیر خطر لرون کو هیوادونو کې ګڼل کیږي. هغه څه چنن دل تپیخی کی خای پر اتون کی وخت کی لازیات شي او باید ځانونه ورته تیار کړو. د کراچۍ د ښار د مړو شویو کسانو اکثره بیوزلی او زاړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالي له امله مړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د ایران د ستر مذهبي مشر وروستۍ تند څرګندونې رد کړې او خبرداری ورکړ چې که تهران د پاتې مسایلو له هوارولو ډډه وکړي له ایران سره خبرې به کومه نتیجه ورنه کړي. جان کیری ویانا ته له روانېدو مخکې پرون په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل ښایي ایران پر ټولو هغو موادو عمل ونه کړي چې په لوسان کې پرې موافقه شوې ده. جان کیری وویل که پاتې مسایل حل نه شي و موافقه به هم ونه شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د اوږدې مودې لپاره د اټومي فعالیتونو درول رد کړي دي. د یوه بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره نن د اتریش پلازمینې ویانا ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون په یوه بیان کې دغه اعلان وکړ. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، روسیا، چین، برېټانیا، فرانسه او جرمني به نن د هغه تړون په اړه خبرې وکړي چې له مخې به یې تهران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د جون دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د ناټو تړون غړو هیوادونو ژمنه کړې چې د چټک غبرګون لپاره د ګډو ځواکونو پوځي ظرفیت په تدریجي ډول لوړ کړي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې تړون د دفاع وزیرانو ته وویل دا وایي موږ په پیل کې پریکړه وکړه چې د ناټو د چټک غبرګون ځمکني، هوایي او سمندري ځواکونه پیاوړي کړو او شمېر یې 40,000 ته لوړ کړو. مخکې موږ 12,000 پوځیان درلودل چې زیاتېدل یې زموږ پرمختګ څرګندوي. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د ممکنو لاسوهنو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د حملو له ګواښه د اروپا د ساتنې لپاره د ناټو تړون ته د زیاتو مرستو ژمنه کړې ده. د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي د باسټن ښار د بمي چاودنو تورن جوهر سارنایوف په رسمي ډول په مرګ محکوم کړ. سارنایوف پرون د محکمې په جریان کې له خپلو قربانیانو بخښنه وغوښته او ویې ویل چې زه د هغو مړینو له امله چې زه یې مسؤول یم او د هغه درد او خرابیو له امله چې تاسو ته مې اړولی او نه جبرانیدونکی دی بخښنه غواړم. یوویشت کلن سارنایوف چې چچن ټبر محصل و په کوچنیوالي کې امریکا ته تللی او په 2012 میلادي کال کې د متحده ایالاتو تابعیت ترلاسه کړ. په مې میاشت کې قضایي هیات د اعدام په سزا محکوم کړی و. د باسټن ښار د 2013 کال د اپریل د 15 نیټې د منډو سیالیو کې دوه بمي چاودنې د 2001 کال د سپتمبر د 12 تروریستي حملو وروسته په امریکا کې تر ټولو ناوړه حملې بلل شوي دي. په دې حملو کې چې جوهر او د هغه مشر ورور تیمور لانګ سارنایوف په ګډه کړې وې درې کسان مړه او 240 نور ټپیان شوي و. په ټپیانو کې 12 تنو پښې له لاسه ورکړې دي. او وروستۍ خبر دا چې د فرانسې او امریکا ولسمشرانو پرون په دې اړه چې امریکا د یو شمېر فرانسوي مشرانو د مکالمو په اړه پټ معلومات راغونډ کړي خبرې وکړې. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په صراحت وویل چې داسې فعالیتونه به چې ښایي پخوا شوي او د متحدانو لپاره د منلو نه دي پای ته رسیږي. ویکیلیکس انټرنټ پاڼې چې په وروستیو کې د امریکا د پټو اسنادو یوه بله بسته افشا او خپره کړې ویلي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې په تیره یوه لسیزه کې د فرانسې د مخکنیو ولسمشرانو ژاک شیراک او نیکولاس سارکوزی او د اوسني ولسمشر فرانسوا اولان په اړه جاسوسي معلومات راغونډ کړي دي. خو سپینې ماڼۍ ویلي چې د فرانسوا اولان په اړه یې جاسوسي معلومات نه دي راټول کړي او د داسې کار نیت نه لري. د فرانسې صدر اعظم د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې ویل چې امریکا باید له فرانسې سره د خپلو اړیکو د بیرته سمولو هڅه وکړي. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د لوړ پوړي چارواکي هغه خبر ردوي چې ویلي دي د افغانستان د حکومت په غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکاریو تفاهم لیک لاسلیک شوی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته.
د افغانستان د فوائد امنیت وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په شمال کې د ناامنیو له امله د ورېښمو د لارې پروژه په افغانستان کې نه تطبیقیږي.
دا اوس کلن یو ضرورت ده چې دغه ترانسپورتي دهلیزونه باید من سره سي او دا د اسیا میانه مملکتونه په خپل مابین کې او حتی د اروپا له قاره سره وتړل سي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې هیواد کې ستر قانونه بند پراته دي او ګټه چا ته نه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ویلي چې په راتلونکو لسو کلونو کې به د افغانستان کورني عواید د افغانستان له قانونو تمویلیږي. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مو دا ځل د نظر موضوع څېړلې ده.
زه فکر کوم چې دا نظر هم زموږ په اسلامي هغه کې هم نظر شته، یعنی په ټولنه کې دا د نظر یا د سترګو لګېدل چې ورته وایي.
د سهار اته بجې او لس دقیقې دي. د پاکستان په امنیتی او د بهرنیو اړیکو په چارو کې د صدراعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د افغان چارواکو توندې څرګندونې راپارولې دي. سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په پورستیو کې په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د یوې بلې غونډې د جوړېدو لپاره زمینه برابره کړي. سرتاج عزیز دغه راز وویل چې له دې مخکې هم پاکستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د چین په اورمچي ښار کې د یوې غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه. سرتاج عزیز دغه راز وویل چې که چیرې په وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړي، د افغانستان امنیتي وضعیت به له دې هم خراب وای. خو د سرتاج عزیز له دې څرګندونو سره افغان چارواکي موافق نه دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د سرتاج عزیز څرګندونې له حقیقت لري او د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف ترسره شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار او بخې د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب الله منلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وزیرستان کې پوځي عملیات ناکامه دي او دې لامل شوی چې یو شمیر مخالفین افغانستان ته مخه کړي. ښاغلي منلی وویل چې پاکستانی چارواکي دا څرګندونې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف کوي او په کار ده چې د افغانستان د ثبات لپاره خپله رښتینې همکاري وکړي. دغه راز د افغانستان مشرانو جرګې هم د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې رد کړې. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ازادي راډیو ته وویل چې سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې برعکس په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو معنا ورکوي. سرتاج عزیز له دغو څرګندونو وروسته یوه بله موضوع هم د پاکستان په پارلمان کې راپورته کړه. عزیز پرون د خپل هیواد ملي شورا یو شمیر غړو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان استخباراتي ادارو د ګډ تفاهم یا د ګډ تفاهم لیک سند د افغانستان د حکومت په ټینګار لاسلیک شوی دی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا خبره ردوي. فرشته جلالزی د دې شورا له فرهنګي سراکار نجیب منلی سره په دې اړه مرکه کړې او په فایل کې ترې پوښتنه کړې ده چې آیا دا سند لاسلیک شوی که نه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته. کله چې ولسمشر غني پاکستان ته ولاړ، له پاکستان نه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل جدیت ښکاره کړي او خپله وړتیا ښکاره کړي چې لکه د پیر په شان به د افغانستان سره لوبه نه کوي. نو له همدې امله افغانستان د پاکستان نه یو شمېر تضمینونه وغوښتل او د دغو تضمینونو په جمله کې دا وه چې پاکستان باید عملا د افغانستان سره همکاري وکړي او د افغانستان سره معلومات شریک کړي. نو دا یو وخت دی چې افغانستان له پاکستان غوښتي دي چې پاکستاني استخبارات باید افغانستان سره استخباراتي معلومات شریک کړي.
نو تاسو وایسته منلی صاحب چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین دغه د میمورانډم اف انډرستانډینګ چې سرتاج عزیز ویلی دي، یعنی دا د تفاهم یا د پوهاوی کو
دغه میمورانډم اف انډرستانډینګ وجود نه لري.
منلی صاحب، نو دا ډیره جالبه نه ده چې د یو مملکت د ملي امنیت سلاکار خپلو خلکو ته په وینا کې وایي چې دا سند د افغانستان په ټینګار امضا سوی درالي چې تاسو وایاست چې دا سند اصلا امضا سوی نه دی؟ آیا دا دروغ دی او که دا څه؟ تاسو دې ته په څه سترګه ګورئ؟
زه خپلو خلکو ته هغه څه چې حقیقت دی وایم، او هغه دا ده چې سند تر اوسه خبر لا نه دی امضا شوی. کار پیدا وانده تخنیکی کار پیدا وانده او د دې کار په معنا دا ده چې موږ پاکستان نه د سولې پروسه کې او د جنګ پروسه دواړو کې کلکه همکاري غواړو.
سرتاج عزیز ویلي دي چې په څو ورځو کې په دغه وروستیو کې د افغانستان او د پاکستان روابط ډېر ښه شوي دي او دوی ویلي چې په راتلونکو کې به لا دغه پراختیا پیدا کړي دا اړیکې دا روابط. نو تاسو څه فکر کوئ په دې باندې څه تبصره لري؟
د افغانستان او پاکستان روابط هم ښه شوي او هم واضح شوي دي. ښاغلي کرزی په وخت کې کله به د پاکستان سره مخامخ خبرې کېدلې د ډېر دوستانه موقف نه به خبرې کېدلې او کله به مطبوعات سره خبرې کېدلې د ډېر ستغ دریز نه به خبرې کېدلې. اوس دواړه هم د مطبوعات په مخ او هم په حقه خبرې په یو غږ دي. په دې معنا چې پاکستان په ښکاره ویل شوي دي چې د افغانستان حدود کوم دي او د هغې حدودونه د پاکستان کېدل نه منل کېږي او د پاکستان نه وضاحت سره دا وخت شوي چې د سولې په پروسه کې او د افغانستان کې سوریون سره په جګړه کې پاکستان ودرېږي. کله روابط ښه شوي دي تاسو ولیدل چې پاکستان وکړو چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی. دا خبره په دې اړه نه کوم چې نه وڅوي مګر دا روابط لا تر اوسه په هغه حد کې نه دي چې پاکستان باندې اعتماد وکړو او خپل مشکلات حل شوي وګڼو.
من له سپتا سي پروند سرتا جزيز دا خبره رات کړ چې دوی ویل دي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی عملیاتو د افغانستان د امنیت سره کومک کړی. نن بیا دا خبره کوي چې دی وایي چې په افغانستان کې د ځینی اوازونه سته ځینی ژغونه سته چې نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان تر مابین روابطو کې پراختیا راسي. تاسو څه فکر کوئ آیا د افغانستان او د پاکستان تر مابین دغسې یو بیا یو لفظي کشمکش نه ده پیل سوی لکه څنګه چې به د کرزي صاحب د حکومت په وخت په ځینې مواردو کې داسې لیدل کېدل؟
نه په هیڅ وجه د دواړو حکومتونو ترمنځ په دې برخه کې مخکې مرضو په کې خبرې روښانه دي او واضح دي. په افغانستان کې ځینې کړۍ شته چې نه غواړي د پاکستان سره روابط ښه شي. په پاکستان کې ځینې کړۍ شته چې نه غواړي د افغانستان سره روابط ښه شي. هغوی به خپل سیاستونه کوي مګر د حکومت په سطحه باندې پاکستان او افغانستان همکاري او حتی د سیمې همکاري د تروریزم سره د مبارزې لپاره یو شرط بلل کېږي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی و چې د پاکستان په پا امنیتی او د بهرنیو اړیکو په چارو کې صدر اعظم د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو. سرتاج عزیز پرون د ملي شورا د پاکستان د ملي شورا یو شمېر غړو ته ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک د افغانستان د حکومت په ټینګار یا په غوښتنه لاسلیک شوی دی. خو لکه څنګه چې مو واورېدل د افغانستان د ملي امنیت د شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی وایي چې دا سند تر اوسه نه دی لاسلیک شوی. له دې مخکې افغان ولسمشر کندهار ته په سفر کې هم دا خبره رد کړې وه چې ګواکې دا تفاهم لیک لاسلیک شوی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
د خبرونې نننۍ موضوع هم په افغانستان کې د سولې موضوع ده او د غرض د ناامنۍ زیاتوالي چې یو له بل سره تړلې دي. ځینې کارپوهان وایي کله چې د سولې خبرې ګړندۍ کېږي ناامنۍ هم ورسره زور اخلي او وسلوال مخالفین په دې توګه غواړي چې د خبرو د میستر شا زیات امتیازات ترلاسه کړي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا موضوع هم داسې ده چې ناامنی په وروستیو کې زور اخیستی؟ آیا افغانستان سولې ته ورنږدې کیږي؟ که په دې اړه نظر لرئ له ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کولی شئ او که پوښتنه هم لرئ له میلمنو او چارواکو یې مطرح کولی شئ. ازادۍ راډیو اورئ هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. د افغانستان دفاع وزارت وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په شمال کې د ستونزو د ناامنیو له امله د ورېښمو د لارو پروژه نه تطبیقی گریدی وزارت اپوینه هم دا اوس په منځنۍ اسیا کې لګوندوی هیوادونو څخه افغانستان ته د اورګاډي د پټلۍ د غځولو کار روان دی چې دا خپله د ورېښمو د لارې یوه برخه ده. نور جزئیات د حمید هارون عثمان په رپورټ کې اورو.
که څه هم چې ویل کېږي چې د ورېښمو د لارې په پروژه کې ښکېل هیوادونه د افغانستان له لارې د دې لارې د غځولو په اړه زیاته دلچسپي نه ښیي، خو افغان حکومت دا پروژه نه یوازې هیواد ته بلکې د ټولې سیمې لپاره مهمه بولي. د ورېښمو لار چې له سیاسي او اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ډېره مهمه او حیاتي ګڼل کېږي، اوس داسې ویل کېږي چې ممکن دا پروژه به عملي نه شي. دغه اندېښنې وروسته تر هغې راپورته شوي چې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. خو د افغانستان دفاع ادامې د وزارت مسؤلین وایي چې د ورېښمو د لار په څېر پروژې نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې ته زیات اهمیت لري. د دغه وزارت مرستیال نورګل منګل د چهارشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره مرکه کې وویل چې اوسمهال د سیمې په کچه هڅې روانې دي چې د ورېښمو د لارې په څېر د پروژو په بشپړولو سره اسانتیاوې رامنځته کړي.
اوس د دغه پروژو اهمیت په منطقه کې فوق العاده زیات شوی دی، په خاطر دې باندې چې دا اوس فعلا یو ضرورت ده چې دغه ترانسپورتي دهلیزونه باید منځته راسي او دا د آسیا میانه مملکتونه په خپل مابین کې او حتی د اروپا له قارې سره وتړسي. دا یو ضرورت او دا ضرورت دغه منطقې احساس کړی ده.
د ورېښمو لرغونې لاره د چین، هند او اروپا ترمنځ د څو پیړیو لرغونې لار ده چې اوس یې یو ځل بیا د جوړولو هڅه کېږي. ویل کېږي چې چین او د سیمې یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې دغه لار په عصري توګه ورغوي. څو موده مخکې ولسمشر اشرف غني چین ته د خپل سفر په ترڅ کې له چینایي چارواکو سره د دغې لارې پر جوړېدو ټینګار کړی و. ویل کېږي چې دغه لار به د اورګاډي د پټلۍ په جوړېدو سره چین د هند له لارې له افغانستان او افغانستان به د همدې لیکې په واسطه په شمال کې له قرغزستان او قزاقستان له لارې له روسیې او اروپا سره ونښلوي. همداراز افغانستان به د ترکمنستان او ایران له لارې له ترکیې سره هم ونښلوي. د فوایدامې د وزارت مرستیال وایي چې افغان حکومت اوسمهال په شمال کې د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو په اړه مشکل نه لري او په وروستیو کې له کاشغر او قرغزستان له لارې د افغانستان شمال ته د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو یو پنځه اړخیز تفاهملیک هم لاسلیک کړی دی. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د بهرنیو اړیکو مسؤل هم وایي چې حکومت باید په شمال کې هغه ستونزې حل کړي چې د ورېښمو د لارې د جوړېدو خنډ ګرځي. ازرخ شافیزي وایي چې د ورېښمو د لارې رغیدل د افغانستان اقتصاد ته خورا ګټه لري، خو په دې شرط چې حکومت دې کار ته لار هواره کړي.
دا یو ستره تاریخي موضوع ده او اوږده سابقه لري. د امنیتي موقت ستونزو له امله چې هلته سته، زه یقین لرم چې افغانستان بالاخره سولې او ثبات ته رسي او دا جګړې د افغانستان په تاریخ کې موقتي دي.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي وایي چې حکومت دې ته ژمن ده چې افغانستان په یو ترانزیتي هیواد بدل شي.
څه د ورېښمو لار وي، څه د لاجوردو لار وي، څه د شمال او جنوب د وسلېدو، له جنوبي آسیا سره د منځنۍ آسیا د وسلېدو لارې وي، که ترانزیت یا د برېښنا ترانزیت او که ځمکني ترانزیت وي، موږ ژمن یو تر څو خپل پروګرامونه عملي کړو. همداراز د اورګاډي د پټلۍ یا ترانزیتي دهلیزونو په برخه کې آسیایي بانک، نړیوال بانک او د نورو دونرونو سترې ژمنې هم له ځان سره لرو.
خو سره له دې د چارو کارپوهان او مسلکي کسان وایي چې د ورېښمو د لارې په څېر د هیواد سترې پروژې ډېر وخت او مساعدو شرایطو ته اړتیا لري، ځکه چې که له یوې خوا د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د دغو لارو د تېرېدو مسیر نام نه دی، له بل پلوه د دغه غرني هیواد په غځېدلو لارو کې آن د سړکونو د جوړولو امکانات هم نه دي برابر، کوم چې د دغو سترو ترانزیتي لارو له جوړېدو سره مرسته کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي په دې هیواد کې ستر کانونه بند پراته دي او ګټې چاته نه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان به تر راتلونکو لسو کلونو د نړۍ په کچه د اوسپنې او مسو ستر صادرونکی هیواد شي. غني دا خبره په کابل کې له یو شمېر چینایي چارواکو او سوداګرو سره په غونډه کې کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي په افغانستان کې بهرنیو پانګوالو ته لویې ستونزې پرتې دي. جزئیات د فرشته جلازې په رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال مشر خانجان الکوزی وایي په دې هیواد کې ستر کانونه له پانګونې پرته پاتې دي. ښاغلی الکوزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې د ولسمشر غني دا خبره تایید کړه چې افغانستان په نړۍ کې د اوسپنې او مسو په ستر صادرونکي هیواد د بدلېدو ظرفیت لري، خو وایي چې په افغانستان کې پر کانونو د پانګونې په وړاندې لوی ستونزې پرتې دي.
زما د نظر عمده مشکل چې د امنیت په څنګ کې د قوانینو اصلاح ده او همدارنګه
د فساد د منځولل دي چې فساد باید د منځلار شي.
ښاغلی الکوزی په افغانستان کې ځینې نورو مسایلو لکه د پخو لارو او سرکونو برېښنا او زیربنایي تاسیساتو نشتوالي ته هم اشاره وکړه چې د ده په وینا بهرني پانګوال مایوسه کولای شي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه د ولسمشر غني په حواله وایي د افغانستان د خاورې 33% برخه د قیمتي طبیعي موادو زیرمو نیولې چې مالي ارزښت یې $0.5 میلیارد اټکل سوی دی. ښاغلی غني په ارګ کې د چین له یو شمېر چارواکو او پانګوالو سره په لیدنه کې د افغانستان پر طبیعي زیرمو او په دې هیواد کې بهرنیو پانګوالو ته د کار پر امکاناتو خبرې کړې. په افغانستان کې تر ټولو ستره پروژه چې چین پانګونه ورباندې کړې په لوګر کې د مسو کان عینک دی. چین تر اوسه پر دغه پروژه $2.8 میلیارد لګولی دی. د دې کان د کیندلو کار ته ځینې ستونزو له امله درول شوی دی. داسې ګڼل کېږي چې په دې کان کې به 240 میلیونه ټنه مس او مسي ډبرې وي. د لوګر د مسو کان عینک په نړۍ کې د مسو دویم ستر کان ګڼل کېږي. افغانستان په نړۍ کې د اوسپنې تر ټولو ستر کان لري. داسې ګڼل کېږي چې په افغانستان کې د حاجیګک د اوسپنې کان لږته لږه 1.8 میلیارده ټنه وسپنه لري. د حاجیګک د کان قرارداد هند ته ورکړ سوی خو د دې کان د کیندلو کار هم په ټپه ولاړ دی.
د افغانستان د نورم او ستاندرد ادارې بیا له افغان سوداګرو وغوښتل چې هیواد ته د باکیفیته مواد وارد کړي. په دې اړه د نورم او ستاندرد ادارې پرون د سوداګرۍ او صنایعو له خونې سره یو تړون هم لاسلیک کړ، یوه موافقه هم لاسلیک کړه. جزئیات د خان محمد سین راپورټ کې
د افغانستان بازارونو ته د بې کیفیت موادو واردولو خلکو ته ستونزې پیښې کړې او کله کله د ناروغیو سبب کیږي هم. انسا یا د افغانستان د نورم او ستاندرد اداره په داسې حال کې چې شته ستونزه تاییدوي وایي چې پلي کوونکي ادارې باید په خپلو 100 ورځنیو کاري پروګرامونو کې د یادې ستونزې اوارې ته جدي پام وکړي. د دې ادارې رئیس پوپلزی پوپل په دې اړه وویل:
اداراتی که تطبیق کننده هستند اونا تلاش میکنن و امیدوار هستم که هم پروگرام های
کومه اداره چې پلی کون کی دی او هڅه کوي هله د پخپلو 100 ورځنیو پروگرامونو کې د سټانډرد موضوعګانې په پام کې ونیسي.
پوپلزی وویل د نورم او سټانډرد د ادارې دنده ده چې په دې برخه کې لایحې جوړې کړي، خو پلی کون کې ارګانونه د عامې روغتیا، کرنې او مالدارۍ او د سوداګرۍ او صنایعو وزارتونه دي. د نورم او ستاندرد اداره د سوداګرۍ او صنایعو لخونی غواړي چې د عامه پوهاونې د پروګرامونو له لارې دي واردونکي او سوداګر وهڅوي چې هېواد ته بې کیفیته مواد وارد نه کړي. د دې تفاهم لیک په لاسلیک کولو سره د سوداګرۍ او صنایعو خونه د نورم او ستاندرد د ادارې په مشرتابه پلاوي کې شامله شوه او مسؤلیت یې دی چې خپل متخصصین ور وپیژني. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت په داسې حال کې چې د منل شوو ستاندردونو په نه پلي کېدو انتقاد کوي وایي چې دا ستونزه د ملي سوداګرو لخوا د مجهزو لابراتوارونو په کارولو له منځه تللی شي.
در تولید اموال که ما از دیگر کشورها وارد میکنیم استاندارد و کیفیت در نظر گرفته نشده.
له بهرنۍ هیوادونو څخه په وارداتي مالونو کې استاندارد او کیفیت په پام کې نه نیول کیږي. په خوښینه سره د افغانستان مارکیټ له هغو موادو ډک دی چې اکثره یې غیر معیاري دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د انصاف په مرسته هڅه کوي چې د وارداتي موادو د کیفیت په برخه کې ښه نقش ولوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک په هیواد کې له بې کیفیته موادو لکه درملو، خوراکي موادو، تیلو، ګازو او داسې نورو څخه شکایت کوي. د کابل یو تن اوسیدونکي ایوب آزادی راډیو ته وویل:
کوم مواد چې په کیفیت کې رانه وي هغه اکړای شي چې یو انسان د منځه ایسي، یو انسان د مرګ سره هغه کې مخامخ کړي. بعضې داسې کورنۍ شته چې د 100 روپۍ درک نه لري، هغه که کله د 100 ګاج بې کیفیته مواد وخوري د ناروغۍ سره مخامخ کیږي.
سربیره پر دې یو دکاندار صفی الله آزادی راډیو ته وویل چې د بی کیفیته موادو د واردولو یو دلیل د خلکو اقتصادي کمزوري او بلې د مسؤولو ورګانونو نه پاملرنه ده.
علت عزیز که بدر قانون نیست، دولت نیست، پرسان نیست.
دیوی د دې علت داده چې قانون نشته، دولت نشته، پختنه نشته. که حکومت وای نو دا مواد وای لابراتوار کړی وای، خلک په ناروغۍ او اخته کړي دي او سوداګر مو بې کیفیته مواد واردوي.
وارد میکنه تجار ما.
خلک له حکومت غواړي چې د ستونزې حل ته تدابیر جدي کړي. په عین وخت کې د عامې روغتیا د وزارت ویان وحید الله معیار وایي چې د نورم او ستاندرد د لایحو پلي کولو ته پلانونه ترتیب شوي او له پلي کېدو سره به یې دغه ستونزې هوارې شي.
تا
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
عبدالله د افغان له هلمند لیکي کې په وزیرستان کې عملیات نوی شوي، نو اوس به په افغانستان کې داسې بد حالت نوی د پاکستان حکومت ځکه په وزیرستان کې عملیات وکړل چې پر وزیرستاني طالبانو زور راولي تر څو افغانستان ته راواوړي او په افغانستان کې وجنګیږي. عبدالسلام غیرت له هلمند بیا لیکي دلته سور اور بل دی. شفی جان زدران له خوست څخه لیکي هیڅ چاته د لاس وهنې ګوته باید ونه نیسو، ټوله ګډوډي زموږ د دواړو مشرانو د ګډوډیو ثمره ده. ازادي راډیو اورې اته نیمې بجې دي. وړاندې اورې چې پاکستاني چارواکي وایي دوی تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې چې آیا په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړي او که نه. دوه اونیز پروګرامونه هم درته خپروو، خو اوس به حمید هارون عثمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر مسالې خبرې کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې پرون پیل شوی، نن د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم ګډون وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه په افغانستان کې د حالاتو له خرابېدو اندېښنه لري. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هېواد د هوایي حریم څارنې ته دوام ورکړي. په پاکستان کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمیر له 900 زیات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر جان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره نن د اتریش پلازمېنې ویانا ته ځي. د ناتو تړون غړو هیوادونو ژمنه کړې چې د چټک غبرګون لپاره د ګډو ځواکونو پوځي ظرفیت په تدریجي ډول لوړ کړي. د فرانسې او امریکا ولسمشرانو پرون په دې اړه چې امریکا د یو شمیر فرانسوي مشرانو د مکالمو په اړه پټ معلومات راغون کړي خبرې وکړې. او د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي د باسټن ښار د بمی چاودنو تورن جوهر سارنایوف په رسمي ډول په مرګ محکوم کړ.
له حمید هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که بشپړ خبرونه لولئ نو په ازادي راډیو کې شته، البته په ویب پاڼه کې پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې دغه راز د سیمې او د افغانستان په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو پروګرامونه نور اونیز پروګرامونه هم هلته اوریدلی شئ. پاکستاني چارواکي وایي چې تر اوسه په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده نه ده تمدید کړې. دوی د غراز وایي هڅه کوي له بیرته ستنېدونکو کډوالو سره نغدي مرسته زیاته کړي، چې د دوی په وینا افغان کډوال په باعزته بیرته خپل وطن ته ستانه شي. دا څرګندونه د پاکستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر په پېښور کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان مشر انټونیو ګټر سره یو ځای په یوې خبري غونډه کې کړی دی. جزئیات له پېښور د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق رپورټ کې.
د پاکستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې به په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. او په خبره چې تر دې دمه لا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه نه ده غزول شوې. نوموړی همداراز وایي چې د پاکستان حکومت له دې هېواد د افغان کډوالو په زور د نه ایستلو پر ژمنې ټینګ ولاړ دی او غواړي چې افغان کډوال په درناوي خپل هېواد ته ستانه شي. بلوچ دا څرګندونې د سېشنبې په ورځ په پېښور کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان له مشر انټونیو ګوټرس سره یو ځای یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دالی کمشنرې د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې 15 لک رجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د روان کال تر پایه پورې د پاکستان، افغانستان او یونیسیار د درې اړخیز تفاهم له مخې په دې هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نېټه په روان کال کې پای ته رسیږي، نو عبدالقادر بلوچ وایي چې تر دې دمه لا په دې هېواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه نه ده تمدید کړې، بلکې دا پرېکړه به کابینه د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته په کتو کوي.
خواہش یہ ہوگی کہ ہر افغان مہاجر اسی ڈیٹ لائن جو دیا ہوا ہے 31 دسمبر 2015 والا اس وقت تک چلا جائے
زمون خواهش داده چه افغان کډوال دروان کال دسمبر تر 13 منټه پورې خپل هیواد ته ستنه شي خو موږ به ګورو چې دا څومره شونه ده په عملی توګه دا څومره امکان لري او د افغانستان وضعیت څنګه ده موږ دروان او راتلونکي کال په شپږ شپږ میاشتو کې یعنی په دریو مرحلو کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه منصوبه جوړو خو د دې مطلب دا نه ده چې ګنې موږ په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړې ده نوموړي همداراز وویل چې دا مهال د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو له هرې کورنۍ سره $1200 مرسته کېږي خو دوی هڅه کوي چې دا مرسته $4200 ته پورته کړي په عین حال کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر انټونی ګوټرس وویل په شام یمن او عراق کې تازه کډوالۍ د نړۍ پام له افغان کډوالو اړولی او دا هېر کړي چې اوس هم په ټولو نړیوالو کډوالو کې افغانان دویم ځای لري نوموړي همداراز پر نړیوالو غږ وکړ چې هغه افغان کډوال چې له لسیزو راهیسې د جګړو له امله په پاکستان کې ډېره دې له یاده ونه باسي ګوټرس زیاته کړه چې د روان کال په اګست کې به د افغانستان پاکستان او یونیسیر درې اړخیزه غونډه جوړه شي چې پکې به د افغان کډوالو پر برخلیک بحث وشي په اګست کې به د پاکستان افغانستان او یونیسیر درې اړخیزه غونډه وشي او بیا به د درې واړو خواوو یو هیئت د منځني ختیځ شتمنو هیوادونو ته ځي چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېده او په خپل هیواد کې د ځای پر ځای کېده په لړ کې مرسته راغونډه کړي تر هغې وروسته به بیا په اکتوبر کې په جنیوا کې د نړۍ د کډوالو د کانفرانس یوه ورځ افغان کډوالو ته ځانګړې او پر برخلیک به باسو شي له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ له 2002 میلادي کال راهیسې پیل شوې خو د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي خونځې د پاکستانی طالبانو تر برید وروسته چې په خیبر پختونخوا کې افغان کډوال د پولیس تر فشار لاندې راغلل دا لړۍ تیزه شوې ده
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را دونه
اوس ازادی رادیو او ری ازادی رادیو سحر لو بجود مقام تر رو بجود پوری او ری دلشه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په یو شمیر ناامنو سیمو کې روغتیایي خدمات درول دي په دې معنی چې په ناامنو سیمو کې روغتیایي کلینیکونه او مرکزونه بند شوي دي او تر هغو پورې به د دې وزارت د چارواکو په وینا دا مرکزونه خلاص نشي تر څو پورې چې د کارکوونکو امنیت خوندي شوی نه وي له بلې خوا بیا د نورستان په مرکز پارون کې پرون د 50 بستریز روغتون د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه دا لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې دومره لوی روغتون جوړیږي جزئیات د روح‌الله انوري په راپور کې
د خلکو او مسولینو د زیاتو غوښتنو او هڅو وروسته په لومړي ځل په نورستان کې د 50 بستریز روغتون د بنسټ ډبره کې خودل شو د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په نورستان کې کوم مجهز روغتون وجود نه لري او معمولی مرض د پاره د نورستان اوسیدونکو اسدآباد او جلال آباد ته ځي او د روغتون جوړول د ټولو نورستانیانو هیله ده هغه د روغتون د ځانګړتیاو پاړه وویل
نورستان ولایت کې د اول ځل لپاره د 50 بستریز روغتون د ودانۍ د بنسټ ډبره کې خودل شو د دې ودانۍ باندې د یو څلور شپږ اتیا اعشاریه اووه میلیونه افغانۍ مصرف راځي دوه کال او شپږ میاشت کاري وخت ده په دې باندې لګېږي چې دا ودانۍ بشپړه شي تقریبا په لس جریبه ځمکه کې چې دغه ځمکه د ولس د خلکو لخوا نه په وړیا ډول حکومت ته اېدا شوي په هغې کې دغه ودانۍ جوړي دا به تقریبا اتیا خونې لري یو پور کې جوړي
حافظ عبدالقیوم وایي د روغتون جوړېدو سره به د صحت په برخه کې د نورستانیانو اوسنۍ ستونزې هوارې شي او بیا به جلال آباد اسدآباد او یا هم کوم بل ځای ته د ناروغ انتقالولو ته نه اړ کېږي
د نورستان خلک د روغتون د نشتوالي له امله د سختو روغتیایي ستونزو سره مخ دي د یو عادي عملیات لپاره هم هغوی اړ دي چې ننګرهار ولایت ته یا ګاونډیو ولایتونو ته سفر وکړي نو د دې روغتون په جوړېدو به دلته هغه مشکلات شي اوس ورسره د نورستان خلک د صحت په بخش کې خلاص او ګران دي دا مشکل به ان شاء الله حل شي
د پارون سیدون کې سراج الدین هم په روختون د کار پیل کې دوه باندې خوخته
د شفاخانه د نن ورځ پورې مونږ ته کامل نشته دی لرو چې زمونږ د مریضان د اتنا دي د تبه مریض واخل تر د پرشي مریض پورې جلال آباد یا د پیښور ټول مونږه تکلیف زغمو او کدا شفاخانه جوړ شو ان شاء الله وصولو کی نه نوی فیصد به مونږ ته د سوده به حل شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت هغه ولایت ته چې د ډیرو غرونو درلودو لامل په دریو برخو وشل شوی چې د سرکونو د نشټوالي په وجه درې واړه نورستانونه له یو بل جلا پراته دي. د روغتون جوړېدو ترڅنګ مرکزي حکومت او مرستندویانو ته پکار دي چې په یاد ولایت کې د سرکونو په رغولو هم کار پیل کړي څو د نورستانیانو ستونزې حل شي.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 5.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي، د خبرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خبرونې مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلې سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه څه ویل دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون 9 ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکې لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانخیستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون 2 ماده داسې راغلی ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او هغوی د استثمار خواته وړي باید د ماشومانو نه داسې ناجایز استفاده ونشي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې هکله د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، ټولو ته جوته ده افغانستان کې د 10 جنگونه د 10 زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درلودل، د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي، مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید ووایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کړي او د دوی فامیلونو ته متوجه اوسیږي ترڅو چې دا ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخیستل شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګوله وک در شي
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لیست فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
په قدرمون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لازادی رادیو څخه د بشری او اساسي حقوقو خبرونه اوري په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو کول په اړه بحث کوو. میرمن سپرمۍ د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومانو په اړه ځانګړې برنامې لري چې په دې برخه کې باید ووایم دا د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړی پروګرام چې چایلد تو چایلد ورته وایي یا طفل به طفل ورته وایي په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړویستلو په باره کې آګاهي ورکړ شوی د ماشومانو ته او کورنیو ته په آګاهیدهي جلساتو کې دا خبره ویل شوې ده چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نه شي چې د هغوی ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کړي او د ماشومانو دپاره ښه د ژوند زمینه مساعده کړي. په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلی ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومان ته ورسوي.
ډیره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کومو کارونو ترسره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي د زده کولو دپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنې نه شروع کیږي. څرنګه چې موږ او تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي. نو په دې خاطر دوی اړ کیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید ووایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر څېړنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامې ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرېنږدي.
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر درې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وي خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک کلام ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
موري مانو ورته لوګي کړه موري مانو ورته لوګي کړه زیارت تللی چا به مخ لیدل وینه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ژوند په شیبو کې د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او ښه چاري. آیا کله مو نظر مات کړي او یا مو هم د نظر لګیدلو تاثیرات لیدلي؟ په نننۍ خبرونه کې پر همدغه موضوعاتو خبرې کوو او تاسو ته د نظر په اړه د افغاني ټولنې د باورونو او عقایدو په اړه معلومات وړاندې کوو. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ.
درنو اوریدونکو، د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د اریایي فولکلور یو غښتلی او قوي برخه تشکیلوي، خو د نظر ماتول بیا په بیلابیلو پرګنو کې سره په جوت توپیر تر سترګو کیږي. که موږ د افغاني ټولنې سره په خوا کې د سیمې هیوادونو د اریایي پرګنو له احواله ځان خبر کړو، نو به ګورو چې د نظر ماتولو یو شمېر دودونه له پښتني ټولنې سره یو شان او یو شمېر نورې توپیر لري. معمولا په اریایي ټولنه کې له ډېر پخوا راهیسې نظر د ښځو له لوري په بېلابېلو طریقو سره مات شوی دی چې د بېلابېلو باورونو په اساس یې ښې پایلې درلودلې دي. د کابل او ننګرهار پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو د دکترا او ماسترۍ پروګرامونو استادې ډاکټرې زرغونې زیور رښتین سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې او له نوموړې د نظر ماتولو د دود او باورونو د تاریخ، فولکلوریک ارزښت او ډولونو په اړه پوښتلې دي. د اوریدلو بلنه درکو.
دا د نظر ماتولو دود یا د خپل نظر څه شی دی؟
زه فکر کوم چې دا نظر هم زموږ په اسلامي هغه کې هم نظر شته، یعنی په ټولنه کې د نظر یا د سترګو لګیدل چې ورته وایي دا په اسلامي هغه کې مشته دی. او بیا د دې لپاره مثلا په قرآن کې دم هم د نظر شته چې څوک نه وایي د نظر شي نو هغه دم کوي دمایي په آیات باندې دمایي او هغه نظر په دې صورت باندې هغه ماته یي. دا یوه مسله ده. دویمه مسله دا ده چې دغه دم او دعا چې ده دا هم په اسلامي فرهنګ کې دود لري او هم زمونږ د ډیرو پخوانیو آریایانو یوه ډیره مهمه هغه ده انانه ده چې تر اوسه پورې د هغې اثرات زمونږ په اکثریت په دا نږدې ولرو سیمو کې موجود دي. مثلا همدا اوس هم په هند کې دغه دود موجود دی چې دم و نظر ماتول و جوگیان و تاویزگر و نظر نشی تاویز ورته ورکی و نگه گم از این نوری توتکی دی چه آقا ورته آقا کهی نو آقا شایی هم دستی پا داغا سیما که پا دی منطقه که را خوردی زمانگ پا منطقه که هم دا دا نظر داغا چی دی را ریر بخوانه تاریخ چه لری نو یعنی دی کم وقت نچی داغا جهان یا دا دنیا دلتا از شوی ده. نو زما په فکر چې بلغه ټولونه په اکثریه او کې در رواجونه پاتی دی او تر اوسه د منزلانه دی دلی اوس هم دا خلک په دغه عقیده باوری دی.
په افغانی ټولنه کې او بیا خاص کر په پښتني ټولنه کې نظر مون په کوم کوم توکو ماتو څنګه ماتو
ځینې خلک دی نظر باندې عقیده نه لري، اما ځینې خلک چې دی سل په سل عقیده پی لری. مثلا یو څوک وای چې د فلانی سترګې ډېرې تیز دي، د ده نظر تیز دی او نظر لګیږي. نظر په دوه ډول دی، یو وای چې د ښه نظر هم لګیږي او بد نظر هم لګیږي. یو سړی مثلا د حسد او د کینې نه یو چاته وایي چې او ډېر ښایسته یا ډېر ښه او ډېر ښه کور دی یا ډېر د ژوند ډېر ښه دی، دا هم دوی په دې هغه باندې شګون باندې ګڼي چې ګونې دا د سړي هغه ته کومه پیښه پیدا شي نو وایي ولا زه یې د نظره کړم. او بله داسې ده چې د ښه نیت نه مثلا یو سړی دی چې په ښه نیت هم یو چاته وګوري، مثلا ماشومانو ته یو څوک په ښه دغه وګوري هغه ماشوم کله ناڅاپه مریض شي نو وایي چې ولا دا سړي نه د نظره کړو. نو د دې دپاره مثلا ډېرې طریقې دي په دې زموږ په دې پښتني ټولنه کې په دې افغاني ټولنه کې ځینې رواجونه دي ځینې طریقې دي چې د هغې د لارې نه دوی دغه خپل د زړه سود هغه کوي چې مثلا نظر ماته یا مثلا یو څوک یو چاته چې وګوري یا د ماشوم ته وګوري بیا وایي چې دا څومره ښایسته ماشوم دی یا ښکلی ماشوم دی یا ډېر ښه تندرسته دی. نو په مقابل کې هغه مقابل لوري ورته وایي چې پوز ته دې وګوره. د پوزې سر ته کتل معنا دا ده چې خپل د سترګو نظر دې بېرته په خپلې پوزې شي. لکه ماشومان ته اکثریه کنجکې یو ډول مرۍ ده، نو سوری مرۍ شنې غوټې مرۍ دي هغه او یا د چاکو دا ټول یو ځای دی د ماشوم په دې مټ باندې ځوړندوي تر څو چې د چا سترګې پرې لګېږي نو وایي نظر به په دې باندې ځي. یا مثلا بعضې خلک د تعویز د مخې نه ملا باندې تعویز کوي چې دې ته دا په ده باندې نظر را نشي، دا هم ده. او نور په دې کورونو کې اکثریا سمدلاسه چې نظر ماتوي هغه سپیلنی دي، ته وایي مانو سپیلنی چې ورته وایي. دا مانوګان خو زموږ په فرهنګ کې ډېر هغه لري دود دی ډېر رواج دی، وایي مانوګان ورته لوګي کوه هسې دې لنډیو کې وي دغو کې هم استعمال شوي دي. نو مانو سپیلنی د سار او ماښام بیا لوګي کوي څوک چې مریضي نو یې چې دا د نظر شوی دی. او دا دوه اړخه لري، یو خو دا عقیده ده چې په دې باندې به دا نظر به مات شي یا نظر به ترنه لاړ شي، او دویمه خبره دا ده چې دا خپله سپیلنی هم یو نوه جراثیم یا دا د میکروب کش هغه لري خاصیت لري. او بل یو ښه بوی لري په کوټه کې مثلا که بد بوی یا صدغې هغه هم د منځه وړي.
ډاکټر صاحب کله چې سپیلنی لوګی شي دغه پاتې کم توکي چې دا بیا په دې باندې څه کوي خلک کم ځای ته وړي؟
سکاره چې سره شي او هغه اور بل شي نو هغه نه وروسته په دې سکروټو باندې دا سپیلنی یا مانوګان اچي بیا هغه چې اوسوځي لوګی وکړي په آخر کې بیا څه کوي چې دغه د دغه لوخي سره د باندې وباسي د دروازې نه وای دا د دروازې نه د باندې وباسي چې د نظر مو سره وزي خو وای چې باري واچې نو بیا بل انا نه یا رواي څنګه دي چې کله دې کله هغه نفر ته وای چې کله دې دا د باندې واچول نو بیا به شاته ورپسې نه ګوري امدا سی بات رازی یعنی برتا ور پسی مگورا
د سپیلانو نا علاوه نور کم تو کی دی چی پاغي باندې نظر ماتی دی شی او زمنګ په فرهنګ کې غره واج لري
اکثریت په نظر ماتول یو بل طریقه هم لري غیر سپیلانو نه یو بل طریقه هم ده هغه طریقه دا چې د خاورین کټه ویني دی د خاورو نه چې جوړ شي د خاورین کټه وی راوخلی او د کې د باندې د کوچینه د سالور لارو نه خلی را جمع کی او کاغذونه او خلی او لرګي هر څه چې هغه راغون کې بیا راوړي په دې کټه به کې واچي بیا دې ته ور واچي دا ور ولګي چې ور ولګي د خپ لمبې ته نخېږي نو هلته بیا څنګه یو هغه یخي یو خانک یا تشت چې ورته وایي هغه کې اوبه اچولي بیا نو کله چې دا ور ولګي او ښه لمبه وکړي هغه نه وروسته بیا دا پر مخې په دې تشت کې واړي چې واړه نو دا اوبه ټولې جذب شي هم دې کټه راغون نشي نو هغه یو ډول आवाज هم کوي نو چې کوي بیا وایي چې دا ډیر سخت نظر و چې او به راټولې جذب کړل او دا نظر چې خو کله چې دا هغه کوي نو دا ور پدې کې بلی کې نو د دې مریض یا د دې نفر دی سر نه د سیتاوي دا کټه و تاوي تاوي او دا خبري ورسره کوي چې نظر مات د تور سترګو نظر مات د سپین سترګو نظر مات د خړو سترګو د شنو سترګو نظر مات پیریانو د دیوانو نظر مات پیغام خو مقصد دا څه چې زندګان په دې د سمکه په سر دی دا د ټولو نمونه اخلي
دا خو د دیو انسان د نظر د ماتولو لپاره طریقې وي اکثره وخت دسی چې یو څوک نوې کور جوړ کی یا یو نوې ودانۍ جوړ کی او په دې خاطر چې نظر و نه وي دا غي لپاره خلک څه کوي
او هغه نو اکثره بیا لکه مختلفه نظری دي نو څوک پکې دا د چشي خکرونه زوړندوي د غوي خکرونه یا غا زوړندوي ځینې خلک بیا پکې تورې ټوټې زوړندوي چې د خلکو څوک ورته ګوري نو نظر یې په ما ټوټه باندې یا تورې ټوټې تلل شي او یا کله کله دا توره کټوي هلته زوړندوي
مینهوالو تاسو به هم ډیر ځله یو شمېر زړې ښځې لیدلې وي چې نظر یې مات کړی حسی بالا کوزا یو لغ ځوانانو څخه دی چې د نظر تاثیر په خپل سترګو لیدلې هغه وایي
ډیر زله د شوې دي ماشمان هم ډیر لیدلې دي خو خپل چې دی وي نیمه په یاد دی ما یو خریای دی د بلال په نامه هغه ډیر شوخ او ډیر د سي خوښتان هم درلود یو ځای تللې وو په میلا باندې هلته بیا یو شای اکسونه واخیستل وایي زه اکس اخلم بیا په کار مې دی څنګه کوم شرکت یې درلود د دې لپاره یې وایي دغه پوسټرو کې نصبوم نو بیا چې کله موږ د میلې څخه راتلو کور خواته دی موټر کې تبه وکړه او ژړل یې ډېر نو کور ته چې کله راغی د موږ نیا ویلې چې دا نظر شوی دی نظر چې ورته وچکو بیا ښه شوه غزل یې هم ښه شوده یم
دې ښاغلي اسي په خبره چې لا هم په یو شمېر کلیو کې زړې ښځې شته چې د نظر ماتولو لپاره نور کورونه غواړي او د خپلو ماشومانو نظرونه پرې په بېلابېلو طریقو سره ماتوي نظر مې مات کړه خپلې مورې زه لیونۍ د جانان تورو سترګو کړم اوریدونکو پر نظر باورونو او د ماتولو ډولونو فلکلوریک ادب باندې هم خپل غیز خیندلی د لوګر ولایت اوسیدونکی روح الله څاروان د خپلې سیمې د نظر ماتولو کیسه کوي او هم د دغو دودونو اغیز پر ولسي ادب روښانه کوي
نظر د سترګ په واسطه کیږي نو دواره مخې ورته دي ماشاءالله وایي هغه مخته په وجه نظر نشي خو چیر نظر شي بیا سپیلنی یا بدبرک یا سپاند چورته وایي هغه ورته لوګي کوي او نظر ماتوي یا ځینې ځینې وخت دی مریدي کوچنی کوچنی یا هغه ورته په غاړه کې اچي چې نظر نشي یا په یا ورته ویښتو کې څه غټ ویښته پرې دی سودانا یا د تندې کې ورته په رنجو باندې او الف په شکل یو خط کاږي چې نظر نشي سترګې ورته توروي دا شاینوی بنو نظر کی
پولیسی ادبیات باندې تاثیر څه ده د نظر ماتولو یا د نظر یادونم پولیسی ادبیات کې ډیر شل
په ادبیات کې هم لنډي ویل شي وي ورته یا شیرونه ویل شي وي چې
لکه دی وای مور مړور ته لګی کړه او زیارت تللې تا به مخ لیدلې وینه په نظر پاره چې کوم باورونه عقیدی دي د زموږ فولکلور برخه جوړوي او باید دا وساتل شي یا رټول شي ترڅو د لمنځه مخې ونیول شي.
د ښاغلي څاروان په خبره یو شمېر د نظر ماتولو دودونه اوس لمنځه تللي او ډېری متمدن خلک خو پر نظر باور هم نه لري. که چیرې د نظر د ماتولو پر هرې طریقې لیکنې وشي او په لیکنې بڼه په کتاب کې خوندي شي نو دا به د فولکلوریکو دودونو سره ستره مرسته وي، ځکه راتلونکی نسل به له خپلو فولکلوریکو دودونو خبر شي. یو بل ځوان حامد د خپلې کوچنۍ خور کیسه کوي او وایي چې ډیری وخت نظر وهي. دا چې دوی د نظر د وچولو لپاره له کومې طریقې کار اخلي هغه وایي:
زما وړه خور ده، داسې کله مازدیګر زه د باندې باسم د چکر ورکوم، کورس ته ځم، د وجهې بېرته راسم، دلته ځان سره بیایم، د باندې بېرته سره ځم کور ته. دا زاړي که زاړي بیا کور کې کور کې ورته د نظر وچ کې خامخا به د نظر سوي چې کله نظر وچی یو څلور پنځه ګوګړه راوخلې د دنیا تاو کې د وای وای نظر وچ د تور سترګو شنو سترګو پر دې پیری د خپل دې پر دې بیا د لګي په وبو کې چې دا وبو دیوال وي چې تر دې روپ په دیوال باندې ولا کې دا وبو ډیر په دیوال باندې بیا معلومیږي چې دا ډیر نظر سوي الګ نظر سوي
د تور شنو سترګو لاسا د تور شنو سترګو لاسا شیرین وطن می د نظر شومینه. اوریدونکو خو دې وکړي چې د وطن نظر مو مات شي او د امن وزري رخوري شي. په همدې هیله زموږ نننې خبرونه هم دلته تمامېږي. کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مودادي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. خو په پامه